د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالب بندیانو خلاصون به د سولې خبرو ته لار هوار کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په مشورتي لویه جرګه کې وکړې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د مشورتي لویه جرګې په اړه او د نورو موضوعاتو په باب راپورونه لرو. لومړی به صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه در واوروي.
سلام د خبرونو سرټکی. د بخښنی نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنگي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دوه د امریکا د ملاتړ هرکلی کړی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیلی کرافت ایران په نړۍ کې د تروریزم لومړی درجه ملاتړی بللی. پوره خبرونه. د بخښنی نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنگي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. دغه سازمان نن د اگست په 8مه په خپل ټویټر لیکلی، افغان حکومت د جګړو د قربانیانو حقونه چې د سولې د پروسې په وخت کې چاغغ نه دی اوریدلې تضمین کړي. امنیسټ انټرنیشنل همدارا زیاته کړې د سولې د تضمین ټولې هڅې باید د قانون، عدالت او ځواب ورکولو په اصولو ولاړې وي. د بخښنی نړیوال سازمان دغه څرګندونې په داسې حال کې کړې چې نن په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شوې ده. په دې جرګه کې د هغو 400 طالب بندیانو د خلاصون په اړه باندې له ولس سره سلا مشوره کیږي چې د افغان حکومت په خبره درنې دوسیې لري او د خلاصون واکې له ولسمشر اشرف غنی سره نه دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې له 200 زیات کسان په جګړو او بریدونو کې وژل شوي دي چې د اکثر دغو بریدونو پړه په طالبانو اچول شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل چې دا جرګه سخت پریکړې په مخ کې لري. هغه وویل د طالبانو 400 بندیان چې جرګه به د خلاصون په اړه بحث کوي درنې دوسیې لري او دا د خوشي کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر وویل یوازې دوه لارې موجودې دي.
د طالبانو ژمنه څه ده؟ طالبانو ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي، دوی باید په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کی او د مذاکراتو اوله موضوع بعد تلپاتې اوربند په سر په موافقه ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد داد.
طالبانو له اول سره د دې جرګې له دایرې دوه سره خپل مخالفت ښودلی. او د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل 400 طالب بندیان باید د مستقیمو خبرو د جرپیل لپاره د دې جرګې له دایرې دوه پرته خوشی شوی وای. بیا هم د جرګې خبر، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دوه د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. ښاغلی غنی نن د جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي وو نن یې افغان ولسته هم په ښکاره اعلان وکړ.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم چې په هغې کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین، اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسني ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د جرګې بلل ستایلی. په اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په حواله لیکل شوی دا د درک وړ ده چې د بندیانو خوشی کول چندانې د خوښۍ عمل نه دی، خو دغه سخت کار به په داسې مهمې نتیجې وانجامیږي چې افغانان او د افغانستان ملګري له ډېره وخت لټوي، یعنی د تاوتریخوالي کمښت او مستقیمې خبرې چې د سولې د تړون او د جنګ د پای ته رسیدو لامل کیږي. د سولې مشورتي لوی جرګې لومړی ورځ د ځینو فزیکي لانجو او شخړو شاهده وه. د سولې مشورتي لوی جرګې منتظمینو نن د ولسي جرګې او د سولې مشورتي جرګې غړي بلقیس روشن د اعتراض پر مهال له جرګې وایستله. اغلی روشن د ولسمشر د خبرو پر وخت له خپل ځایه پاڅېد او په یو ټوکري بنر لیکلی و چې د دې په خبره وحشي طالبانو ته باج ورکول ملي خیانت ده.
خواهر گرامی، ما باجده نیستم، فیصله از شماست، فیصله از شماست، همکارایی تا قناعت بکنید.
د ولسمشر غنی او بلقیس روشن تر لاندو خبرو وروسته د خوال رسنیو د تصویرونو لمخې ښکاري چې بلقیس روشن د یو بلې ښځې لخوا په داسې حال کې چې شعار یې په لاس کې و او مخته روانه وه په ځمکه ووهل شوه. په جرګه کې د بلقیس روشن وهل کېدو او له جرګې د هغې ایستل کېدو ګڼ غبرګونونه پارولي. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمار په خپل ټوټر لیکلي د معترض وهل ټکول زورونه حسابیږي او زورونه جرم دی چې باید عاملي ځواب ورکړي. اخو په فیسبوک باندې یو بل ویډیو هم خبره شوې چې د جرګې یو بل غړی او ځوان فعال غورزنګ سیال د جرګې د ترسراوي مسؤلینو لتالار ایستلې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ لومړی درجه ملاتړی وباله. کیلی کرافت یو ورځ وروسته له هغه دا خبرې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل راتلونکې اونۍ به امریکا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران د تسلیحاتي تحریم د غځولو پریکړه لیک رایګیري ته وړاندې کړي. په امریکا کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت ټینګار وکړ که روسیا او چین د دغه پریکړه لیک د مخنیوي لپاره له خپل ویټو حق کار اخلي د هغې په خبره دا دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ د لومړي درجه ملاتړي شریکان شي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې مظاهرچیان د پولیسو لخوا تیتو پارک شول. ویل کېږي د پولیسو لخوا ځینې مظاهرچیان ټپیان شوي هم دي. مظاهرچیان د بیروت په بندر کې د سه شنبې ماښام درنو چاودنو له امله غوسه وو او پرونی مظاهرې وکړې. دوی حکومت په ناغېړۍ او د دغسې پیښو په مخنیوي کې ناکام وباله. د بیروت په بندر کې د سه شنبې ماښام درنو چاودنو چې د کیمیاوي سرې په یوه ګودام کې شوې تر اوسه 149 کسان مړه کړي او څه باندې 5000 نورې ټپیان کړي دي.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. ولسمشر غنی وایي د طالب بندیانو خلاصون به د سولې خبرو ته لار هواره کړي.
طالبان ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی به په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د مشورتي لوی جرګې غړي په کمیټو ویشل شوی چې پر ایجنډا خبري وکړي. د دې جرګې ډیر ګډونوال وایي د 400 طالب بندیانو لخلاصون سره موافق دي خو طالبان باید اوربند ومني. د دې خبرونې په دوهمه مای کې د سیاسي چارو لڅو تنو کتونکو سره په همدې موضوع خبري کوو. زموږ شخص آزادی رادیو او د آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځري څپه 12 نیوی او اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره سم به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. ښاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې ته په خپل پرانیستون کې وینا کې وویل چې اوس باید د جرګې غړي پریکړه وکړي چې دا بندیان باید خوشي شي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشري هم ورسپارل شوی وایي د دې جرګې پریکړې د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. په دې موضوع د اکرام الله اکرام راپور ووري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو درې ورځې وروسته به له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی غنی نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د پرانستې په مراسمو کې وویل چې په بین الافغاني خبرو کې به اول په تلپاتې اوربند بحثونه وشي. نوموړي دغه شان وویل خو که د وسلوالو طالبانو 400 بندیان د لیست مطابق خوشي نشي نو د دغه ډلې له لوري به جګړه لا پسې سخته شي. افغان ولسمشر دغه شان وویل د دغه بندیانو د برخلیک معلومول اسانه پریکړه نه ده خو وی ویل چې اوس باید دا پریکړه د دې جرګې ګډونوال وکړي.
طالبان ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی باید په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اوله موضوع بدل تلپاتې اوربند پسر به موافقه ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رهان نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد دعوت ولاری.
د وای افغان حکومت 15,000 طالب بندیان خوشې کړل خو د اساسي قانون په اساس د 100-150 طالب زندانیان خوشې کول چې درانه جرمونه لري د واک نه دی. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې دغه 400 طالب بندیان د قتل، قاچاق، انسان تښتونې او د فساد په شان په درنو جرمونو محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د ریاست دنده هم پر غاړه لري وایي په اوسنیو سختو حالاتو کې د دې جرګې د ګډونوالو مشورې د افغانستان برخلیک ټاکلی شي.
ستاسو پریکړه د افغانستان د خلکو لپاره د مرګ او ژوند پریکړه ده. ستاسو مشوره د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. زه باور لرم چې ستاسو ډلې ز پریکړه به د افغانستان د باعزت او تلپاتې سولې لپاره یو لارښود وسی.
افغان حکومت دا جرګه د تیر کال د سولې د مشورتي لوی جرګې دوام بولي وایي چې د تیر کال د جرګې 90% مشورې عملي شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جرګې ته په خپل وینا کې دغه د سولې مشورتي لوی جرګې له دایریدو د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د جرګې رابلل ستایلی او ویلي دي چې دوی پوهیږي چې ګډونوال به د پاتې طالب بندیانو پر خوشی کېدو مصلحت وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي مشورتي لوی جرګه یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د مخامخ خبرو په وړاندې وروستی خنډ لرې کړي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له جرګې نه یو مثبته نتیجه ترلاسه کول د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل په معنا ده. له بل خوا پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د جرګې غړو ته په خپله وینا کې وویل چې د دوی مشورې باید د سولې په وړاندې شته خنډونه لرې کړي.
خدای دې تاسو ته توفیق درکړي چې د دې جرګې مشوره داسې شکل باندې عیار شي چې د سولې لپاره لار خلاصه کړي. کوشش کنید یک مسؤلیت تاریخي نظری را قائم نکنیم که در سر راه مصالحه مانی را ایجاد کنیم.
د سولې مشورتي لویه جرګه چې نن د جمعې په ورځ باندې پایل شوه تر درې ورځو دوام کوي. د دغه جرګې د جوړونکي کمیسون مشر معصوم ستانکزی ویل چې په جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی چې 240 یې مېرمنې دي.
د اکرام الله اکرام راپور مو واوریدل چې مشورتي لوی جرګه څنګه پرانستل شو او ځینو ګډونوالو پکې څه وویل. اوس زو کابل ته د لوی د مشورتي لوی جرګې خیمه ته ورزو. امید ظهیر مل فکر کوم چې اوس سټوډیو ته راغلی دی، له خیمه راستون شوی دی. ظهیر مل صاحب، وروستی حال کا اوریدونکو ته وایست چې په روسي شیبو کې چې تاسې د لوی جرګې په خیمه کې وي، د جرګې برخوالو په کومو موضوعاتو خبرې کولې؟
سروان صاحب، د جرګې ټولې کمیټې چې له وړاندې د تیر کال نه هغه تشکیل وو، دوی پر دوو اجنډاو باندې اوس په خپلو کمیټو کې بحثونه پیل کړي دي. لومړی موضوع د 1400 طالب زندانیانو په اړه باندې ده چې مشوره له یو بل سره وکړي تر څو دا زندانیان خوشي شي. د دې خوشي شویو زندانیانو په اړه باندې لوی نسو پوښتنې مطرح کیږي، څه ډول تضمین واخیستل شي چې دغه طالب زندانیان خوشي کیږي. د البته د طالبانو نه هم د نړیوالې ټولنې نه که چېرته خوشي کیږي په بدل کې د افغانستان حکومت او افغانانو ته څه ورکول شي. دا دواړه اساسي پوښتنې په دغه اجنډاو کې دي چې په کمیټو کې بحث پکې کیږي. تر خوای د کمیټو د اجنډاو بل مهم بحث بین الافغاني مذاکراتو د پایل په اړه باندې چې بین الافغاني مذاکراتو کې بحثونه له کوم ځای نه را پایل شي، د افغانانو غوښتنې په دې بین الافغاني مذاکراتو کې سوسی، تر خوای د هغه اصلي بحث چې د اوربند لکه څه ډول چې وته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپلو خبرو کې نن د جرګې پرانیستنې کې وینا کې اشاره وکړه چې د تلپاتې اوربند لپاره هر څه ژر لومړی اقدام باید وشي. دغه تلپاتې اوربند لپاره یو تضمین باید څه شی ووسی، او همدا ډول یوې هوکړې ته د رسیدو هغه اساسي لار څه باید ووسی. په دغه سو پښتنو باندې جرګې او کمیټو خپل کار پیل کړی دی اوس.
بله، ډیره زیاته مننه. امید ظهیر مل و چې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو د کار د پیل په باب معلومات راکول. وسلوال طالبان د دې مشورتي لوی جرګې په اړه څه وایي؟ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه اتهامات چې اوس دوی لګوي د حقیقت نه لري. په حقیقت کې دغه اتهامات د کابل اداره د پروچی د زندولو او امتیازاتو اخستلو لپاره عنوان کړی دي، لکن د دې نه علاوه کوم اساس نه لري.
د ښاغلي شاهین اشاره هغو څرګندونو ته و چې د افغانستان ځینې چارواکي وایي چې څلور سوه پاتې طالب بندیان په لویو جرمونو ککړ دي، ځینو قتلونه کړي دي، ځینو اختطافونه کړي دي او په اعدام محکوم دي. خو دی دا خبره ردوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په تیر خبرونه کې مو د مشورتي لوی جرګې ځینو برخوالو سره خبري وکړې. د ډیرو نظر دا و چې دوی موافق دي چې د څلور سوه پاتې طالب بندیان دي خوشي شي، خو له طالبانو څخه دي هم تضمین واخیستل شي چې اوربند بکوي. د یو تن څرګندونې سره ورو
سید ازغر اکا خلیم د خوست ولایت شورا وکیل له خوست نه مې په دې جرګې کې ګډون کړل. سوالونه راکړل شوی دي په همدغه سوال باندې چې څلور سوه طالبانو بندیان خوشي کول د رئیس د جمهور د صلاحیتونو نه لوړ دي، که چیرته دغه خلاص نشي نو تاوتریخواله او جنگ به دوام پیدا کړي. نو زمونږ د کمیټې نظر اکثر په دې توافق سره ده چې دغه بندیان د خلاصي، خو د دایمي اوربند په صورت کې نه تنها چې دغه مونږ بندیان خلاص کو، دوی بیا په آینده کې نور شرایطونه وړاندې کړي، بندیان د خلاصي خو دایمي اوربند زمينه برابر شي.
د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې له لنډو خبرونو وروسته د مشورتي لوی جرګې په اړه یو بحث لرو. د چارو څو تنه کارپوهان به مو میلمانه وي. هیله ده چې دا بحث هم را سره واوري.
ستاسو له پیغامونو
د مکتبو پر برابر باندې ما نظر ولې چې پانتونونه شروع سو مکتبونه باندې دا کومه پالیسي ده چې د یو کور دوه درې ځوانان به پانتون ته ځاغه په مرض نه اخته کې نومري او دوه درې ماشومان په کوڅه پاتېږي چې هغه مرض نشي. ما پر دولت دا غږ دی چې مکتبونه ته اجازه ورکړي، بالخصوص کابینه باندې د پانتونونو شروع په برابر باندې اجازه ورکړي، باید د مکتبو ته هم ورکړي. اکثر ځوانان به د ډېرو کرنتینو د غریبۍ د لاسه یا نشوت ورګرېدي یا خارج هېوادو ته د تګ هڅه کوي.
زه محمد غازی لوګر ولایت د سړی پیغام ازادي رادیو ته پیدم او د ماجه پیغام د نشریدو اله لوګر ولایت د ازری پولیس علي کې د دومي استیکي چې موږ کورونه برابر کړی دي او وسلوال طالبان موږ کورونه په سپکو درنو وسولي. حکومت هم هله د چې موږ د غم خوري او موږ ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوو، ګرم انځلولي پسلونو موسوزیدل او موږ ډیر مشکل سره مخ یو. حکومت څخه ټولتي چارواکو ته هله د چې موږ تجدید توجه کوي او سلام د خپل پیغام
نشریدو په هیله. زه جانان آغا د کندهار ولایت پیلان د نورستان ولایت خپل د نورستان مرکز پارونه څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ما د ټول افغانستان ولایت څخه دا هیله ده چې دا امدی ملي پارک چې اوس نوی په ملي پارک ونومول شو واقعا ملي پارک دی، ډېر ښایسته ځای دی، ډېر امن ځای دی. دا اوس پیلان چې زه تاسو سره په خبرو کې یم د ډېر لوړ غره په سر کې یم، ټوله شپه بارانه باندې شوی دی، کمی خصوصا په نورو ولایتو یا ولسوالیو کې باران نشته. دلته بارانونه ډېر بارانونه برای ټوله شپه بارانه باندې ورېدي. ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، په لسهاو خلک راغلي دي، ډېر ښایسته ځای دی. نو زما د ټول ولایت څخه دا هیله ده چې ورنه یو وار د دې ولایت سر وشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په اروزګان کې ځینې فعالان وایي چې په دې ولایت کې ډېر تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي. د دې ولایت یو شمېر کلتوري فعالان وایي د اروزګان په ولایت کې شکیل اړخونه له تاریخي آثارو څخه د مورچلو په توګه کار اخلي. خو د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلان د دې پترز کې چې دا خبره تاییدوي وایي چې هڅه کوي چې د تاریخي آثارو د ویجاړېدو مخه ونیسي. له اروزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان په تاریخي اثارو او لرغونو ځایونو د رواني جګړې اغیزي. د اورزګان یو شمیر فرهنګ پالان وایي په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل تاریخي اثار او نور لرغوني ځایونه د ویجاړېدو په حال کې دي. لیکوال او شاعر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته ویل چې د دې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د جګړې د شکیل اړخونه له لوري لرغوني ځایونه د جګړې د مورچلو په توګه استعمالیږي.
د اوسنۍ جګړې له امله هغوی زیات جان موندلي دي، ځکه هلته د دواړو طرفو د حق په هغوی کې د جنګ دپاره تدابیر نیول کېږي، خو هغوی باندې ګمان وریږي همداواد او همدیک څخه او همدارنګه مرمۍ پر استعمالېږي. نو که چېرې دا لړۍ دوام وکړي، ښکاره خبره ده چې د روزګان یت هغه اثار چې د پېړیو څخه ورته پاتې وي هغه به په دغه جنګ کې د لاسه ورکړو.
شجاع د جګړې لشکیل اړخونه غوښتنه کوي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 164 تاریخي آثار او لرغوني ځایونه موجود دي چې مشهور یې د سلیمان تخت، بابا غر، کاپیر کلا او بوزیچا ده. د دې ریاست مسؤلینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي او د جګړې دواړې غاړې د مرچلو په توګه کاروي. د اطلاعات او فرهنګ د تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفات ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې په څو څو ځلي له مرکزی ادارې سره خپل اندیښنې شریکې کړې دي.
په ډېرو تاریخي ځایونو کې لکه کاپر کلا او په داسې نورو ځایونو کې اوس چې هغه یا د دولت مخالفین د هغه څخه د جنګي وسایلو استفاده کوي او یا خپله دولت په هغه ځای کې پوستې اچولي وي. طبعا یا په تاریخي آثارو یا د مکتبونو کې په داسې ځایونو کې پوستې چې هغه څخه بیا استفاده کېږي. بیا رغونې ته زموږ زیات تاریخي آثار چې دي اړتیا لري.
د اورزګان ولایت امنیت کمانډان سمنوال شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د جګړې پر مهال تاریخي آثارو او نور څه ته پام کړی او د جګړې اصول مراد کړی دي. نوموړي په یو شمېر سیمو کې د تاریخي آثارو د لمنځتلو پړه پر وسلوالو طالبانو وراچوي، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه خبرې ردوي چې ګواکې هغوی د تاریخي آثار د مورچلو په توګه کاروي او پړه یې پر افغان چارواکو وراچوي. اورزګان کې دا مهال ډېر هغه تاریخي آثار چې تاریخي مخینه لري د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی رادیو سر اوسی او تر نور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دې خبرونه په دوهم نیمای کې د مشورتي لوی جرګې په ارتباط له څو تنو نظر خاوندانو سره خبرې کوو. هیله ده چې دا بحث واوري. خو اوس یوه نړیواله موضوع. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وایي چې ایران د تروریزم لومړی نمبر ملاتړ کوونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د ملګرو ملتو امنیت شورا د امریکا د غوښتنې پر اساس پر ایران د وسلو د بندیز موده تمدید کړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې واوري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر روسیې او چین ته خبرداری ورکړی چې که په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید لپاره د امریکا طرح ویټو کړي، نو په نړۍ کې د تروریزم له لومړي نمبر ملاتړ کوونکي سره به یې مرسته کړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ وویل چې امریکا په پام کې لري راتلونکې اونۍ د امنیت شورا غونډه راوبولي څو پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید د طرح مسودې ته رایې ورکړي. د دې بندیزونو د اعتبار موده په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. د پومپیو له څرګندونو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتو سفیر کیلی کرافت د ایران لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي براین هوک سره یو ځای په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. له دې خبرې غونډې څو ساعته وروسته ښاغلي هوک خپله استعفا اعلان کړه. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې که د امریکا طرحه د امنیت شورا د ټولو 15 غړو تر ټولو لږې رایې چې نه دي وګټي، نو دوی به یې ویټو کړي. دواړو هیوادونو تیره میاشت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش او امنیت شورا ته په جلا لیکونو کې د امریکا پر دې هڅو سخت انتقادونه وکړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل هیواد یې هیله لري چې روسیا او چین به په منځني ختیځ کې د سولې اهمیت ته وګوري، خو میرمن کرافت زیاته کړه چې د روسیې او چین ترمنځ ملګرتیا ښکاره ده. هغې یادونه وکړه چې روسیا او چین له خپلو سرحدونو بهر له ګډوډۍ، کړکیچ او تشدد سره مرسته کوي، نو ځکه دې د دواړو هیوادونو د منځوي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو خبریالانو ته په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې ځینې هیوادونه غواړي پر ایران وسلې وپلوري، خو هغه خبرداری ورکړ چې دا کار به منځنی ختیځ نور هم بې ثباته کړي، اسرائیل او اروپا ته به ګواښ وکړي او د امریکایي وګړو ژوند به له خطر سره مخامخ کړي. واشنگتن ګواښ کړی چې که امنیت شورا د بندیزونو د مودې له پای ته رسېدو وروسته ایران د وسلو له پلور او پیر څخه مننه کړي، نو د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو ټولګه به پر دې هیواد ولګوي. د بندیزونو ټولګه هغه میکانیزم دی چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې یادونه شوې وه. د دې میکانیزم له مخې که د ایران سرغړونه ثابته شوې وای نو ټول بندیزونه پرې لګېدل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
سبا شنبه ده او ترشنه آسمان لاندی خبرونه لرو. پدی خبرونه که هم په مشورتی لوی جرگه بحث لرو، هیله ده چه را سره اوسی. په پکتیا و خوست که د کانکور پازموینو که لیوی خواه ده برخوالو انجونو شمیر ده پخوا په پرتله دیر شوی، لبلی خواه په گن شمیر کورنیو که پنجونو محسیلانو اجباری انتخاب لا هم هغستون زده چه تر اوسه ده دی ولایت انجونی ور سره مخامخ دی. لپکتیا سخه ده آزادی رادیو ده خبریال راپور واوری.
په ټولنیزو رسنیو کې د پکتیا ولایت د کانکور د ازموینې لپاره په قطر د ولاړو نجونو یو عکس لس پلس کېږي چې ډیرو خلکو پرې مثبتې تبصرې کړي. په دې تصویر کې د نجونو له منځه یوه یې نادیه چې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکې ده، دا یې دوهم ځل دی چې د کانکور په ازموینه کې برخه اخلي. دی وایي په لومړي ځل یې ونه شو کولی چې د کورنۍ په خوښه انتخاب شوي طب پوهنځي ته بریالی شي. دی وایي دلته زیاتره کورنۍ زړه نه ښه کوي چې خویندې او لوڼې یې د روغتیا اړوند پرته په نورو پوهنځیو کې لوړې زده کړې وکړي.
کورنۍ ستونزې وې، ما ته یې ویلي چې ته طبیعت کنه بش، ما چې کله انتخاب وکړو نو زیاتره داسې هغه وو چې بیخي لوړ سوي کې وو، زه بې نتیجه پاتې شم. سږ کال غواړم چې حقوق ووایم، طب ډېر لوړ ساحه کې دی، نشم ورکنې بدلی.
په خوست او پکتیا کې د کانکور د ازموینې د چهارشنبې په ورځ پیل شوې او د جمعې تر ورځې دوام کوي. مرسل د خوست په شیخ زید پانتون کې د پنځشنبه په ورځ ازموینه ورکړه. دی وایي انتخاب یې د کورنۍ په خوښه وکړه او په خبره یې ډاډمنه نه ده چې بریالی بشي. مرسل وایي د دې په څیر ګڼې نور نجونې هم د کورنۍ انتخاب قرباني شوې دي.
کانکور په ازموینه کې د پاتې کېدو ستر لامل د ښوونځي په جریان کې د بشپړ درسي چاپېریال نه برابرېدل دي، په خپله خوښه د انتخاب نه کېدل دي. لومړی زه او زما په شمول ګڼ شمېر خویندې د دې ستونزې قرباني شوي دي.
د پکتیا پوهنتون رئیس سید ولی جلالزی وایي هغه نجونې چې د کورنۍ په خوښه پوهنځی انتخابوي په راتلونکو زده کړو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي.
د تحصیل په جریان کې کېدای سي له روحي ستونزو سره مخامخ سي، او تر څنګ یې د دې امکان شته چې تحصیلي رشته چې دا یې وایي ترې پاتې سي، یعنی د خوښې خلاف که یو څوک یو رشتې ته مجبورېږي اغېزمنتیا به د ما په اند سره ډېره کمه وي.
په پکتیا کې سږ کال د کانکور په ازموینه کې له 3,500 تنه زده کوونکو 600 نجونو او په خوست کې بیا له 4,900 بایومیتریک شویو زده کوونکو څخه 600 نجونو برخه واخیسته، خو دا شمېر بیا په لوګر او پکتیکا کې کم و. په لوګر کې له 3,116 زده کوونکو څخه 340 تن نجونو برخه اخیستې وه، خو په پکتیکا کې دغه شمېر خورا کم و. هلته له 1,228 زده کوونکو یوازې 3 نجونو په کانکور ازموینه کې برخه اخیستې وه. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio. زموږ آزادي رادیو اورې ساعت 4:30 شوې. د لنډو خبرونو نوبت دی چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنګي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. دغه سازمان نن د اګست په 1 دغه څرګندونې داسې وخت کړي چې په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیل شوې ده. په دې جرګه کې د 400 هغو طالب بندیانو په خلاصون باندې بحث او سلا مشورې کیږي چې ولسمشر وایي درنې دوسی لري او د نشي خوشي کولای. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دوه د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. ښاغلی غنی نن د جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي وو نن یې افغان ولس ته هم ښکاره اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې د جرګې رابلل ستایلی. د سولې مشورتي جرګې لومړی ورځ د ځینو لانجو او فزیکي شخړو شاهده وه. د سولې مشورتي لوی جرګې منتظمینو نن د ولسی جرګې او د سولې مشورتي جرګې غړي بلقیس روشن د اعتراض پر مهال له جرګې وایستله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کلی کرافت ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ لومړی درجه ملاتړی بللی. کلی کرافت یو ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي راتلونکې اونۍ امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ایران د تسلیحاتي تحریم د غځولو پریکړه لیک رایګیري ته وړاندې کوي. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې مظاهره چیان د پولیسو لخوا توپارک شول. ویل کېږي د پولیسو لخوا ځینې مظاهره چیان ټپیان شوي هم دي. خلک د بیروت په بندر کې د سې شنبې ماښام درنو چاودنو له امله غوسه وو او پرونی مظاهره وکړي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو واریدل. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې دي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو مطالب د ویب سټ لاري هم تر لاسه کولای شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د 400 نورو طالب بندیانو له خوشی کېدو سره سم به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. ښاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې ته نن په خپل وینا کې ویل چې اوس باید د جرګې غړي پریکړه وکړي چې دا بندیان باید خوشی شي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشري هم کوي وایي چې د دې جرګې پریکړې د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. له همدې کبله غواړو چې په د خبرونې په دې برخه کې په همدې موضوع له څو تنو نظر خاوندانو سره خبرې وکړو، ټلیفون ورته وکړو او نظر واخلو. تخنیکي همکار شمشاد زدران حدس کوي چې تلیفون وکی خو متاسفانه هغو میلمنو چې وعده یې هم کړی ده تر دې شیبه تلیفون ته ځواب نه دی ویلی. تمه ده چې ژر ځواب ووایي. په دې منځ کې به څو پیغام ولولم چې د افغان بیسیم د تصوات له شمیرې له لارې مو راستولی دي. قاري محمد نبی مینوال د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ څخه پیغام راستولی دی. وایي د سولې مشورتي لوی جرګه باید 400 طالبان ایله کولو په برخه کې پریکړه وکړي. مولا نقیب الله دا تخلص متاسفانه نشم ویلی له نادالی ولسوالی څخه لیکلی دی. وای د مشورتي لوی جرګې جوړول په سني حالاتو کې ګټه کوي، باید چې د دې جرګې برخوال شپریکړه وکړي. همدا شیبه د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خوند شاغلای نصر الله ستانکزی د ټلیفون لاري را سره دی. استاد ستانکزی تاسو ته هرکلی وایم. کورمدان استاد، مشورتي لوی جرګه جوړه شوې ده چې د 400 طالب بندیانو په اړه پریکړه وکړي. یو شمېر وایي چې اصلا دې لوی جرګې ته ضرورت نه و، هسې پیسې پرې لګول کیږي. طالبان هم وایي چې دا یو فرمایشي لوی جرګه ده. ستاسو په نظر دې جرګې ته اړتیا وه؟
د قانون نظره دغه جرګې تعریف لږ څه مشکله ده. اول خو زه دغه نوم په ارتباط زیات موافق نه یم. پخوانیو جرګو ته څه مشورتي بڼه یې درلوده او اوس نه یې ګورئ. 1343 کال اساسی قانون نوشته په افغانستان کې د لویې جرګې تعریف مشخص شوی ده. ترکیب مشخص شوی د دایرې دو موضوعات رابرسېره شوي دي. دا ټول د جمهور رئیس یو فرمان کې چې دغه مشورتي جرګې زما پیشنهاد دا وایي که دوی ډېر دقیق ورکړی وای نو یو مشورتي جرګې بڼه به یې باید ورکړی وای چې یوازې مشوره ورکړې وای. په هغه صورت کې بیا نو د ملي شورا د غړو حیثیت جرګې د اعضاو په عنوان یو مشورتي جرګې په اعضاو په عنوان مطرح کېده. په هر صورت زه به داسې بحث وکړم چې جمهور رئیس فرمان کې د قانون اساسي 112 ماده باندې تاکید شوی په هغه کې د اساسي قانون لویې جرګې دایرېدل بس بحثېږي، نه د یو مشورتي جرګې. د دغې جنه د دغه غیر قانوني والی مسئله را مطرح کېږي. بل کله چې جمهور رئیس صلاحیت لري چې د زندانیانو په هکله تصمیم ونیسي نو یو مشورتي غونډه څنګه کولی شي چې هېڅ قانون کې امر ته وړاندې نه شي هېڅ یو تصمیم ونیسي؟
بله، ما هم غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې ولسمشر پخپله وویل چې د هغو بندیانو چې په اعدام محکوم د خلاصون واک نه لري او دا د په دې اړه د مشورتي لویې جرګې څخه مشوره غواړي، ستاسو په نظر دا د دغو بندیانو نن چې موږ د جرګې له یو شمېر ګډونوالو سره خبرې وکړې یا یو شمېر اورېدونکي چې موږ ته پیغامونه رالیږي، دوی ټوله دا وایي چې که په افغانستان کې سوله راځي دغه 400 کسان که هر څومره لوی جرمونه هم کړي وي خوش دي شي، لیکن لبلی خوا قانوني خندو نشته. تاسو دې یو حقوق پو په هیڅ څه وایس کوم لار دي دوی د خلاصون لپاره شته؟
بنا نن دې ته تاسو هم خنه پښتنه تکمیلې په دې مالات په نظر راته او دې مشوره کې جوړ کیږي. جمهور رئیس دې سره مو کله نو دا په تمونه چې اوس په د ملي شورا له ورسره د افغانستان پارلمان په رخصتۍ او کله تعطیل کله جمهور رئیس کولای شي یو تقنینی فرمان په اساس د جزایی اجرا تو قانون چې دغه موانع ایجاد کړي دي هغه تعدیل کړی وای او په اصطلاح هغه محدودیتونه چې قانون ورته وضع کړي وو په عفو او تخصیص کې هغه یې له منځه وړي وای. اوس هم که دا جرګه ورته مشوره ورکړي بیا هم عاید حالت ده تر هغو چې په قانون کې تعدیل لا نه شي جمهور رئیس دغه واک نه لري.
فکر نکوي چې یو شمېر شاید داسې باور ولري چې کېدای شي ولسی جرګې داسې قانون نه وای تصویب کړی او شاید دا اسانه لار و چې له نور له بلې طریقې یعنی له مشورتي لوی جرګې له طریقه له دوی نه دغه یو ماموریت واخلي داسې یو هوکې واخلي چې اشرف غني بالاخره دا بندیان خوشي کې.
ګورئ اول خو ولسی جرګه غړي فکر نه کوم چې دې سره په تعدیل کې ډېر مخالف وي، لکه دا اوس اکثریت غړي په شورا کې په مشورې دې جرګې کې ناست دي. دا یو مسله. بله مسله ما مخکې عرض وکړه چې دا اوس د افغانستان پارلمان په تعدیل کې له رخصتۍ کړه اتوماتیک جمهور رئیس صلاحیت پیدا کوي چې د تخنیکي فرمان پر اساس په قانون کې تعدیل راولي. ولې هلته ویل کېږي چې د ملي شورا په تعطیل کې اساسي قانون وایي په بیړنیو حالاتو کې حکومت کولی چې تقنیني فرمان په اساس په قانون کې تعدیل لري نوی قانون وضع کړي مواد الغا کړي دا د جمهور رئیس او د حکومت صلاحیت ده.
بله صاحب، استاد یو مسله داده چې د افغانستان د ځینو په نظر د افغانستان حکومت خصوصا ولسمشر غنی له یو سخت حالت سره مخامخ دی. لېخوا امریکا ترې غوښتنه لري چې باید دا بندیان خامخا خوشي کړي، له بلې خوا قانوني خنډونه لري چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، او په عین حال کې د بشري حقونو ځینې سازمانونه لکه دا اوس د امنیسټي انټرنیشنل نن ویلي دي چې باید هغه کسانو سره پام وکړل شي، یعنی په غیر مستقیم ډول ویلي دي چې باید خوشي نشي چې جنگي جنایتکاران دي یا لوی جرمونه کړی دي. څه فکر کوئ چې ښاغلی غنی دې له دې مشکل څخه د خلاصون کومه لار لري؟
دقیقا نه لري. اول خو باید دا سوال ته نه تنها جمهور رئیس د افغانستان دولت نړیواله ټولنه دا جواب ورکړي چې سوله اولویت لري که عدالت؟ دا سوال تروس پر ستراتیژیک لحاظ د افغانستان د حکومت پالیسۍ کې نه برلابرته جمهور رئیس په عیني زمان کې د جمهوریت بحثونه را مطرح کوي، په عیني زمان کې د سولې داسې جرګې را غواړي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې ولې نه دا ټول حقوقي اصول لري، د اصولو پر رعایت سره دا مشکلات حلېدای شي. نه یوازې تاسو ګورئ چې هر سیاسي حرکت باید حقوقي بنسټ ولري او حقوقي مشروع کړي، د دغې ستونزو د حل لپاره باید قانوني لارې ولټول شي. په هغې کې باید د جګړې متضررین چې په هر جرم کې متضررین وجود لري، د ده او د دوی حقوق باید هغه لازم هغه میکانیزمونه چې په نړیوال ستانډردو کې شته د هغه پر رعایت کولو سره، او همدارنګه د افغانستان د سولې د اولویت پام کې درلودلو سره، دا مسایل باید د حقوقو په قواعدو او لازم میکانیزمونو او پروسیجرونو په رڼا کې مشخص کړی شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. زموږ بل میلمه د کونړ د ولایتي شورا مرستیال دی، ښاغلی عبداللطیف فضلی، چې همدا اوس په مشورتي لوی جرګه کې هم ګډون لري. ښاغلی فضلی، تاسو ته مرکلی وایم. څه فکر کوئ چې هرغه فیصله چې تاسو کوئ هغه به حکومت عملی کړي او کنه؟
محترم امون خوستلنج بری د اخري د مونږ کمیټو د ولسمه کمیټه کې ما اوس مونږ ټول لګه ده د دې ټول راغلو استادو اخیری فیصله دا و چې د افغان حکومت یې غوښتنه وکړه چې امریکا او اروپایي اتحادینه باید د طالبانو د سولې لپاره ضمانت واخیستل شي، او یا په ټوله کې وویل چې امریکا د همدې مشورتي جرګې ته ضمانت ورکړي چې طالبان به سوله کوي. لکه اوس هر څه د امریکا په لاس کې دي، څومره چې افغانان پرې باندې پوهېږي. لکه طالبان په خپله وایي چې زمونږ مقابل لوري چې د افغان حکومت نه دی.
بله، یعنی ستاسو کمیټه فیصله دا کړی ده چې طالب بندیان دي خوشی شي، لیکن په مقابل کې تضمین واخیستل شي چې طالبان به سوله کوي.
سوله کوي او دا امریکایان ورکړي. امریکایان د طالبان وایي چې زمونږ مقابل کې امریکایان دي.
ګوري دوه مسلې دي. یو اوله مرحله د اوربند ده، طالبان تر اوسه پورې حاضر شوي نه دي چې اوربند وکړي. تاسو اول باید اوربند وغواړئ، بیا د سولې غوښتنه وکړئ. سوله خو به بیا د اوږدو خبرو په نتیجه کې
کله د بندین بند ټول همدا فیصله دي. اوربند اول اوربند دی، او هم د ایمي اوربند د بندین خلاصېدل وروسته د بین الافغاني ملا دغې سره دغې کېناستل د حکومت سره مخامخ طالبانو ولو که په کابل کې په دوحه کې وختي دا چې د اوربند پکې مهمه خبره اوربند دی. د باندې نه خاصې نشته. اول مهمه خبره ده د ټولو استادو د اوربند.
یعنی تاسو وایئ چې کله طالبان اوربند ونه مني دا 400 کسان دي نه خوشی کیږي؟
نو دا خبره کې مونږ خو د حکومت او حکومت غوښتل هم دا و حکومت به د استادو باندې پلاچي چې د ملت راغونډ کړی دي. نو اخیری دغه ټول د افغانان خو ټول ته ویل چې دا خلک اخلاص شي، ټول بندین اخلاص شي. که ارث مر جرمونه کې راځي خو د دې په مقابل کې سول او اوربان غواړو. اکه چیرته د طالبان د دین ورسته بهم سول ته دغه د حکومت هم غوښتنه هم ده د استادونه، دا د حکومت غوښتنه هم ده چې باید بندین اخلاص کو او دا پلاو ختم شي او طالبان مون سر مخامخ کینی. د حکومت هم دا غوښتنه ده.
درست، ډیر مننه.
د استاد نیم غوښتنه وکړه.
صحیح، بیا نو بد درکو. استاد ستانکزه، څه فکر کوئ ک چیرته د دې مشورتي جرګې غړي دا شرط کیږي چې مخکې البته یو شمیر نور هم سره چې مشخبري وکړي دی، غوی هم غوښتنه هم دا و چې د طالبانو بندیان دي خوشی شي، خو په مقابل کې دا شرط کی خودل شي چې طالبان به اوربند کوي. فکر کوئ چې طالبان به په دې پړاو کې اوربند ومني؟ څاټ کال کوي
ګوره دا مسله لکه په اصطلاح اکلیتی په دمانه طالبان هم دا وسم وای چې موږ څلور سو بندیان خوش کړي چې سرغو موږ مذاکرات به سره شروع کړو، او په هغه کې د اوربان بحث را شروع شي. دا په داسې حال کې چې زرګر چې وایي لکه څو او دی ورور یې دا غواړي چې اول دې هغوی اوربان وکړي، دا وروسته زمانات واخیستل شي او مذاکرات دي شروع شي. دا د فکر کوم دا پروسه څه اوږدوي. موږ ولې د طالبان په دې حقیقت څه نه وځي؟
نه، دوی دا وایي چې طالبان دی دا ومني، حداقل دا تضمین دی ورکړي چې دوی به اوربند کوي، لیکن تر اوسه پورې چې موږ د طالبانو دریز نه خبر یو او اورو له دوی څخه، دوی وایي چې بندیان دي خوشی شي، موږ به د بندیان د خلاصون په صورت کې به خبرو تکینو نه اوربند ته، بیا به په خبرو کې په اوربند خبري کوو.
بله بله ما هم درس درلوده ما هم درس درلوده دلک فکر کنم چه موضوع زندگی کمیه و ما هم نویه نویش شرکنه بکنم از فکیم.
بله یوش میر نور بیاداسی استاد اخلری